دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه حکومتي چارواکو ویل دي چې د طالبانو لخوا په دې وروستي شپه او ورځو کې د تشدد د زیاتوالي لامل په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په نړیواله کچه کوششونه او هلې ځلې اغیزمن شوې دي د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر د وایل مرستیال دوا خان مینپال نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ دوهشتمه په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې اوس د طالبانو لپاره د دې وخت را رسېدلی دی چې د نوموړي په وینا په صادقانه توګه د سولې په پروسه کې شامل شي د حکومت امنیتي سرچینو تیر هفته طالبان د آتش بیتو ملکي وګړو په وژلو او یا ټپي کولو باندې تورن کړي وو زمون خبریال په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د چلونکو له قوله وایي چې طالبانو 1592 قیدیانو له خوشي کول نه د اشرف غنی د حکومت ډډه کول او د تاوتریخوالي او تشدد زیاتېدو په وجه د بین الافغاني ډیالوګ د پیل کولو په لاره کې خنډونه ایجاد شوي دي خو د طالبانو یو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد ویل دي هر څوک غواړي چې لومړی دې جنگ بند شي او بیا دې د سولې مذاکرات پیل کړي سمه خبره نه کوي مجاهد ویل چې لومړی باید د قیدیانو د آزادولو پروسه بشپړ شي او بیا وروسته هر څومره چې ممکن وي ژر تر ژره دې د سولې مذاکرات هم پیل شي د مجاهد په وینا طالبان د جنگ له جاري ساتلو نه سوا بل لار نه لري په عین وخت کې د حکومت د سولې د مصالحاتي شورا د رئیس عبدالله عبدالله یو مطبوعاتي وان فریدون خوزون نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل حکومت چمتو دی چې د مصالحاتي شورا حیات له طالبانو سره د مذاکرات په منظور د قیدیانو په سر د راپورته شوې لانجې له حل نه وروسته په یوه هفته کې دوحې ته ولیږي د خبری رپورټونو لمخې د طالبانو د قائدانو د آزادولو د موضوع په سر د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمن اختلافات پیدا شوې دي فکر کیږي چې ښاغلی عبدالله د طالبانو د شپږ سوه قائدانو د آزادولو طرفدار دی خو اشرف غنی ورسره نه مني ښاغلی غنی ویلی دی چې دغه کسان په جرمونو کې ککړو په غزنی باندې د طالبانو د فشار د زیاتېدو او وروستیو حملو په تعقیب یو ځلې بیا د طالبانو په لاس کې د خار د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي خود په سیمه کې د امریکا خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې ولایتي چارواکو دا ډول اندېښنې رد کړې دي او وایي چې دغه مهم ستراتیژیکي خار د امنیت د ساتلو په غرض په زرهاو واسکر ځای په ځای کړې دي بلې خوا ګمان کیږي چې په غزنی کې د بې امنیتۍ له ویرې سلو کوچنیو شرکتونو کاروبار بند کړی او پیسې ایستلې دي طالبانو تیر کال د دغه ښار څو ناحیې له حکومتي ځواکونو نه ونیولې خو د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په مرسته طالبان له ښار نه وایستل د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په دوهشتمه په کابل کې خپره شوې ده د دغه شورا د مشاور حمدالله محب له قوله راغلي دي چې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو لخوا د ملکیانو په نښه کول یو نه بخونکی جنایت دی په دې بیانیه کې تیره ورځ د غزنی د ولایت د جغتو په ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله د سپرلیو د موټر د شپږو مسافرینو د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو په عین وخت کې طالبانو تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د وین هغه الزامونه رد کړي دي چې ویلو طالبانو تیره اونۍ آتش بیته ملکیان وژلي او یا ژوبل کړي د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې د حکومت پروپاګند وباله دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د یک شنبه په ورځ د کورونا د کورنونو صوبایي ویروس 15 نورې پیښې ثبت شوې دي او په مجموعي توګه د مثبتو پیښو شمېر 4,450 ته رسېدلی دی او تر دې دمه د مړو شوو ناروغانو شمېر 110 ته لوړ شوی د ایران د ملي هوا نوردۍ ادارې پرون د شنبه په ورځ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د انساني اشتباه او غلطۍ په وجه مدافع هوائی ځواکونو سږکال په جنوري کې د یوکرین یوه ملکي الوتکه د تهران د پاسه راوغورځوله. په دغه پیښه کې 168 تنه مسافرین او د عملې غړي ووژل شو. د جان هاپکنز د پوهنتون او د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه معلوماتو له مخې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مثبتو پیښو شمیر او د انساني تلفاتو کچه په برابره توګه لوړیږي او د نړۍ نور سیمو ته هم سرایت کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر اوس 2.2 میلیون ته رسیدلی دی چې د دې جملې نه یوازې 1/4 برخه مثبتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوې دي. یوازې د شنبې په ورځ د امریکا په 2 ایالتونو کې د 6,500 مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. له بلې خوا په هند او جنوبي افریقا کې هم د دغه ساري ناروغۍ د ناروغانو شمیر په سرعت سره لوړیږي. د ای پی خبري اژانس د شنبې په ماښام د جهانسبرګ نه رپورټ ورکړ چې په جنوبي افریقا کې د کورونا د ناروغانو شمیر صرف په تیر 2 هفتو کې 2 چنده لوړ شوی دی او تقریبا 500,000 خلک یې نیولې دي. په هند کې هم د ناروغانو شمیر 800,000 نه لوړ شوی دی. د هند ټول نفوس 1.3 میلیارده دی. په عین وخت کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ماهرانو یوه 2 کسیزه ډله د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د منشا او جړ د معلومولو په خاطر د پلټنو او تحقیقاتو په خاطر د شنبې په ورځ بیجنګ ته ورسېدله او د دغه هیواد له روغتیایي چارواکو سره په تفصیل خبرې وکړلې. ګمان کیږي چې دا وژونکی ویروس د ووهان د ښار د وحشي ځناورو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې د لومړي ځل لپاره خپور شو او بیا انسانانو ته سرایت وکړ. که څه هم چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړو ادعا کړې چې په اغلب ګمان دا ویروس د ووهان د یو طبي لابراتوار نه خپور شوی، خو په دې اړه هغوی شواهد نه دي وړاندې کړي او د روغتیا نړیوال سازمان او امریکایي ساینس پوهانو هم دغه خبره نه ده تصدیق کړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سږکال په امریکا کې د کورونا د ویروس د خپرېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ په عام محضر کې حفاظتي ماسک اچولی و. د ان بی سی تلویزیون شبکې د رپورټ له مخې ښاغلی ټرمپ کله چې د یو شمېر لوړپوړو پوځي افسرانو او ملکي مامورانو په ملتیا د میریلند په ایالت کې واقع د امریکا د پوځ د والټر ریډ پوځي روغتون ته د ناروغانو د پوست په غرض ته نو ماسک اچولی و. او د مې په 1 ویشتمه کله چې د مشیګن په ایالت کې د وی فابریکې د ماینه کولو په وخت دغه ایالت ته لاړ، نو د ماسک د نه اچولو په سر د دغه ایالت له لوی څارنوالو سره غټه لانجه پیدا شوه. او د یو تازه رپورټ له مخې د دایکوندی ولایت د پټاو په ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې 4 تنه پولیسان وژل شوي دي. په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې په 2000 میلادي کال کې میلیارډرانو د درجه بندۍ لیست د فورس د مجلې په وروستۍ ګڼه کې چاپ شوی دی. دې لیست کې د هغو بډایو دیکتاتورانو او حکومتي مشرانو نمونه نه دي ذکر شوي چې د خپل دولتي مقام او چوکۍ نه په استفاده پیسې پیدا کړي. د 400 میلیارډرانو له جملې نه په لومړي صف کې د امازون د انټرنیټي شبکې مشر او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مالک جیف بیزوس نوم راځي. په دویمه درجه کې د امریکا د مایکروسافټ د شرکت رئیس بیل ګیټس او په دریمه درجه کې وارن بوفیت نوم ذکر شوی. مجلې لیکي چې ځینو میلیاردرانو سږکال د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس خپرېدو نه وروسته ډېرې پیسې له لاسه ورکړې، خو ځینو یې خپله سرمایه زیاته کړله. مجله د بلومبرګ د میلیاردرانو د انډیکس یا شاخص په حواله لیکي چې په 2000 میلادي کال کې د امازون د شرکت رئیس په 13 میاشتو کې 15 میلیارده ډالر راټول کړل او مجموعي سرمایه دا وخت 160 میلیارده ډالر ته رسیږي. په دې حساب نوموړی د برېتانیا د ټول شاهي خاندان نه هم تقریبا 6% زیات موړ دی. امریکایي تاجر وارن بوفت 6.8 میلیارده ډالر سرمایه لري. د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شخصي سرمایه هم د 44 او 1 میلیارد ډالر په شاوخوا کې اټکل شوې ده. په چین او هند کې هم سرمایدارانو او میلیارډرانو شمیر زیات شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو لخوا د بریدونو زیاتوالی نه یوازې افغانان بلکې نړیواله ټولنه هم د سولې لپاره د مخامخ خبرو د پیل کېدو په هڅو بې باوره کړې ده. جمهوری ریاست مانی وایي نور د دې وخت را رسیدلې ده چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او په واخی ډول د سولې پروسې ته داخل شي. بل پلو د مصالحې عالی شورا وایي چې د غړو په نهایي لیست سلام مشورې روانې دي او ډیر زر به بشپړ شي. حکمت سروش په دې برخه کې د وروستیو پرمختګونو او ستونزو په هکړه راپورټ برابر کړی دی.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو لخوا زیات سوی تاوتریخوالی د دوی او د نړیوالې ټولنې هغه هڅې چې د سولې لپاره یې کوي زیانمنوي. وایي نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
طالبانو لخوا د تاوتریخوالی ډیروالی پر حکومتي مرکزونو او امنیتي قواو د دې پر لپسې بریدونه د سړک د غاړې د بومونو چاودنه شي قربانیانې ملکي وګړي زموږ او د نړیوال ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي د دې لپاره جګړه کوي چې بل لار نه لري او دا غوښتنه چې باید لومړی جګړه ودرېږي بیا خبرې پیل سي غیر منطقي ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر سر اختلافات د دې لامل سوي چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. د ملي امنیت شورا ویلي ول چې د طالبانو له 500 څخه هغه 400 بندیان آزادوي چې د غلا وژنو او فساد په جرم بندیان دي. د مصالحې عالی شورا هم وایي لومړی باید بندیان آزاد سي.
از یک طرف میریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و از سوی دیگر اعتماد سازی است. بحث تکمیل شدن رهایی زندانیان را گامی موثر میدانیم که اگر این تکمیل شود ما را زودتر کمک میکنه که مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
د مصالحه علی شورا مشر عبدالله عبدالله څه موده وړاندې ویلی و چې د دغې شورا د غړو پر ټاکلو کار کوي خو لا یې دغه لیست په رسمي ډول نه دی اعلان کړی. که څه هم دغه شورا وایي چې د غړو لیست یې د وروستي کېدو په حال کې دی خو شنونکي په دې باور دي چې د شورا د غړو او طالب بندیانو دواړو پر سر د ولسمشر او د مصالحې د شورا د مشر ترمنځ اختلافات شته.
د مصالحه د عالی شورا تشکیل هم تر اوسه ځکه نه دی جوړ سوی چې دواړه جنابان غواړي په یاد شورا کې خپل نفوذ ولري او دا تشکیل که هر کله هم بشپړ کیږي اهلیت ظرفیت او د تعهد پر ځای به اشخاص ته وفاداري معیار وي. دویم دا چې تر اوسه ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله د طالب بندیانو پر خوشې کولو یا نه خوشې کولو توافق ته نه دی رسېدلي. دا ځکه چې دلته یو مرکزي حکومت وجود نه لري بلکې د تصمیمګیرۍ دوی مرجع دي چې په تېرو شپږو کلونو کې هم دوی د یوه وار لپاره هم په یوه ژغ نه وو.
د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله تر تړون نږدې دوه میاشتې تیریږي چې له مخې باید دواړه اړخونه د کابینې وزیران معرفي کړي خو لا هم د کابینې ټول وزیران نه دي ټاکل سوي. د ولسي جرګې غړي وایي سرپرست وزیرانو نه یوازې د حکومت چارې ټکنې کړي بلکې د سولې په پروسه کې هم د نه همغږۍ لامل سوي.
لازمه ده چې حکومت هر څه عاجل خپل کابینه تحمیل او ملي شورا ته راولېږي تر څو موږ وکولی شو خپل ورځنۍ چارې په ښه توګه ترسره کړو او وکولی شو د سولې بهیر لپاره خپل منابع او فرصتونه همغږي او منسجم کړو.
افغان حکومت وایي چې د وزیرانو پر ورستی کولو په بیړه کار کوي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. ارګ وایي چې ډېر ژر به نوماندان د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ولیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
کورونا د ویروس په ناروغۍ د مړو شو افغانانو شمیر قریب 0 تنه ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د کورونا پیښې کمې شوي دي خو دا ناروغي لا هم نه ده کنټرول شوی. بل پلو په پام کې ده چې د تعلیمي مؤسسو د پرانستلو په حق له پریکړه سبا د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وشي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ 15 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3,451 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دا نوې پیښې په 12 ولایتونو کې ثبت شوي.
زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 328 شکمنې پیښې باندې شوې دي چې د جمعې څخه پینځاتیا مثبت شوي دي،
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 15 سب شو تازه پیښو 14 په کابل کې سب شوي. دا شمیر پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کمې پیښې دي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې سب شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2,215 فعالې پیښې شته دي. د دغه وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کورونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,010 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 1214 سره نور د کرونا له ناروغي بیرته ښه شوی. د امروختي وزارت په افغانستان کې د کرونا پر ناروغي دښته شو کسان او هغه چې پر دغه ناروغي مړ شوی د دقیق شمیر د معلوماتو لپاره یو سروې پیل کړي چې ټاکل شوی د دې ونې تر پای به بشپړ شي. په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د کمیدو وروسته د خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو چارواکو لخوا د خصوصي تعلیمي موسسو د پرانیستو لپاره هڅې زیاتې شوې. د یکشنبې په ورځ د خصوصي ښوونځي او پوهنتونونو د ټولنو استازو په یوه غونډه کې د خصوصي تعلیمي موسسو د پرانیستو لپاره خپل دریځ څرګند کړ. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر بابر شینواري وویل چې دوی له افغان حکومت څخه یوازې د ښوونکو د تیرو میاشتو تنخوا د ورکولو غوښتنه کوي. هغه تور ولګوه چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې څخه د مرستو جلبولو لپاره د ښوونځو او نور تعلیمي موسسو دروازې نه پرانیزي.
اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د پیښو کچه له 500 ټیټه شوې، خو د دې لپاره چې دوی مرستې جذب کړي دا ډول شرایط وضع کړي دي او نه پرېږدي چې دروازې پرانیستل شي.
د دې غونډې برخوال ویل چې شاوخوا 550,000 ښوونکو او د ښوونځیو کارکوونکو ته له تیرو میاشتو راهیسې ماشونه چې د خصوصي ښوونځیو د خاوندانو لخوا ورکول کېدل د افغان حکومت لخوا د ښوونځیو د تړلو وروسته نه دي ورکړل شوي. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزې دې حل کړي. همداشان د خصوصي پوهنتونونو استازو هم ورته غوښتنې مطرح کړې. وویل چې که حکومت یې غږ ونه اوري دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. تېره ورځ د جمهوري ریاست د دومره سیال محمد سرور دانش په مشرۍ د کرونا د وایرس سره د مبارزې لپاره جوړې شوې اسرائیلي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15مې پورې د ټولو تعلیمي موسسو د بند پاتې کېدو پرېکړه وکړه. همداشان تېره ورځ د اسرائیل کمیټې په دولتي ادارو کې د سهار له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 16 بجو پورې په تاکو او جوپتو ورځو کې په 2 شپتونو کې د کار د تنظیم پرېکړه هم کړې ده. اوس مهال په دولتي ادارو کې په 2 شپتونو کې د سهار له 8 بجو څخه تر 1 بجې پورې کار تنظیم شوی دی. د بلې خوا د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د یو شان درملو د استعمالولو یو لارښود ترتیب کړی چې له مخې به په روغتونونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته شوو ناروغانو ته درمل ورکول شي.
تمام سکتور دولتي
د افغانستان په دولتي او خصوصي سکتور کې دغه لارښود ویشل شوی او د تطبیق په حال کې دی، تر څو موږ په دې وتوانیږو چې له درملو څخه په اصولي او منطقي ډول کار واخیستل شي او ناروغانو ته د اضافي درملو له ورکولو مخنیوی وکړو.
جلوګیری کړئ.
د نړۍ د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د کرونا د وایرس ناروغانو ته ډول ډول درمل ورکول کېدل. خدای روغتیا وزارت وایي چې اوس په د نوي لارښود له مخې هغه درمل په دغې ناروغۍ اخته ناروغانو ته ورکول شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې سپارښتنه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې نړیوال بانک افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه مرسته تصویب شوې ده چې د کورونا په مبارزه ولګي. موږ د سیاسي چارو کارپو شعیب رحیم سره مرکه کړې ده. شعیب رحیم صاحب، دغه مرسته چې ورکول کیږي د دې سره شرطونه هم شته یا نه؟ ځکه پور خو په شرطونو ورکول کیږي، په دې برخه کې د نړیوال بانک پالیسی څه ده؟ نو بیا د افغانستان حکومت کله چې دا مرسته ولګي، آیا د دې حساب هم بیرته د بانک ته ورکوي یا نه؟
خارجی اثارو کا مخسر میں کی گئی یا بعض نور عوائد و ببرخی کې څه ستونزې راځي نو کولای شي دغه $200 million نه استفاده وکړي. خو دلته لوی ستونزه زموږ لپاره دا ده چې موږ وګورو په خوا چې هغه مرستې او هغه پورونه چې ډېر په سختو شرایط هم اخیستل شوي دي په هغه کې هم شفافیت او عدالت تر سوال لاندې وو. اوسني وضعیت کې که موږ وګورو په افغانستان کې چې یو خواته د ډوډۍ د ویش پروژه سختو نیوکو سره مخ ده او راپورونه مطبوعاتو کې موږ راپورونه ګورو چې په هغې کې ډېر زیات فساد شتون لري. بل خواته په امریکا کې د افغانستان سفارت هغه دیوال موضوع ده چې خلکو شاوخوا $2 million باندې
شای ابراهیم صاحب، که افغانستان حکومت دغه مرستې په ځای ونه لګوي او بې اعتباري پیدا شي، د نورو مرستو او پورونو په ترلاسه کولو کې مشکلات پیښیږي یا نه؟
واقعاً که چې دغه مرستې صحیح په صحیح ځای ونه لګېږي، صحیح مصرف نه شي، تر ټولو لویه ستونزه زموږ ته به دا جوړه شي چې موږ 2000 کال کې 2020 نه 2023 پورې د افغانستان لپاره مرستې راجذبې کړو. جذب څنګه مو چې بروکسل کانفرنس کې جذب کړې وې، نو بیا به زموږ لپاره ډېره ستونزمنه چې موږ نړیوالو ته دا قناعت ورکړو چې موږ سره مرستې وکړي تر څو دا مرستې حکومت په صحیح ځای کې مصرف کړي او بیا هېواد کې رغونه او اختیار رامنځته کړي. په داسې حال کې ده چې مرسته کوونکي هېوادونه خپله هم د دوی اقتصادونه ځپل شوي دي، نو بې له شکه چې د هغوی مرستې به راکمېږي، خو که دلته د فساد موضوع رامنځته کېږي خپله دغه هېوادونه فشار لاندې راځي، ځکه چې دا همغه د دوی د ولس د مالي عواید دي او د مالي پیسې دي چې هغه بېرته مرستې په شکل کې موږ ته راځي، نو خپله هېوادونو لپاره ډېر ستونزمن کار به شي چې افغانستان سره مرسته وکړي. نو اړینه ده چې زر تر زره په هېواد کې د فساد سره مبارزې په برخه کې او روڼتیا رامنځته کولو په برخه کې حکومت خپله کارکردګي وښيي، خپلې کړنې وښيي تر څو نړیوال په دې باندې باور وکړي چې واقعا افغان حکومت په دې برخه کې جدي دی او ریفورم ته هوډ لري.
ډیر زیاته مننه شای ابراهیم صاحب د اقتصادي چارو کارپو کورده ودان.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې په دغه ولایت کې د کورونا د ناروغانو د علاج په خاطر د نوي جوړیدونکو روغتون چاري ډېرې ورو مخه تروانې دي. مسولینو ویلي وو چې په یو میاشت کې به دغه روغتون تکمیل شي. خبریال ابراهیم رحیمی راپور شا کړی دی.
په داسې حال کې چې په پکتیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 0 تنو او وخت پکتیاوال په دغه ولایت کې د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر د نوي جوړیدونکو روغتون چارې سستې بولی. د پکتیا حکومتي چارواکو د اپریل میاشتې په وروستیو کې د یاد روغتون د چارو د شروع پر مهال ویلي وو چې په یوه میاشت کې به جوړ او پرانستل شي، خو پکتیاوال وایي چې د نږدې 2.5 میاشتو په تیرېدو سره بیا هم نه دی تکمیل شوی. په دې اړه دغه ولایت دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
موږ خو دا غوښتنه لرو چې باید دا زر تر زره جوړ شي، دا مریضان خو ورځ په ورځ زیاتېږي، کمیږي نه. دا خو زر جوړ نه شي دا خلکو ته ډېر تکلیف، ډېر ستونزه ده.
د دولت د غوښتنه لرو چې د کورونا سم جدي ونیسي، ځکه چې خلک غریبانان دي، شخصي روغتونونه کې چې وایسي خلک پیسې لري نه هغه کې پیسې غواړي، بس هغه غریبان په کورو کې مړه شي.
په کورونا وایرس د اخته ناروغانو درملنه یاد روغتون چې په یو وخت کې برسلو کسانو د بسترې کولو وړتیا ولري، د ارګ له لوري د 500 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی حفیظ الله مبارز په مجموع کې پر دولت نیوکه لري چې ګوند د بیا رغونې اکثریت پروژې هغو ساختماني شرکتونو ته ورکوي چې د په وینا په خپل وخت یې د تطبیق وړتیا نه لري.
هغه قراردادیان یا هغه کمپنۍ چې دوی ته وعده ورکوي، ولی بدبختانه بیرته په خپل وعده نه دوی درېږي نه، او ستونزې مشکلات ټول په هغو شرکتونو کمپنیو کې دي. دولت باید داسې کمپنیو ته قراردادونه وکړي چې دوی هم د معیار او هم هغه وعده چې دوی ته سپارل کیږي په هغې وعده روغتون وي، که همداسې نوره د بیا رغونې ځایونه یې بشپړه کړي.
د روغتیا برخې د مسؤلینو په وینا نن یک شنبه په دغه ولایت کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,105 تنو ته ورسېد. له دې جملې نه 10 کسان مړه شوي او تر 500 زیات نور جوړ شوي دي. په همدې حال کې د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی ظاهراً له قراردادي ساختماني شرکت څخه په دفاع سره وویل چې د تخنیکي موادو د کمښت له کبله یې چارې په خپل وخت ترسره نه شوې.
مخکې ستونزه دا وه چې دلته هغه دیوالونه د دې لپاره چې هغه کوم سامانونه چې هغه خلاص شوي وو په کابل کې نه و، دا له نورو هېوادونو یې راوړل او اوس یې راورسول. دلته ټول سامان یې رسولی دی، انشاءالله په دغه 10-12 ورځو کې به تر 20 ورځو پورې به انشاءالله دا روغتون جوړ شي.
اوس مهال په پکتیا کې د کورونا ناروغان په حوزوي روغتون کې درملنه کیږي. د غرض د کورونا وایرس تشخیصیه لابراتوار هم لري چې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو مشکوک سمپلونه پکې معاینه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د کرنې وزارت په قندهار کې د انارو د ساتلو لپاره د 8 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغه خونو جوړول به د دې ولایت بزګرو ته ګټه وکړي چې انار په داسې وخت کې خرڅ کړي چې مناسبه فایده وکړي. عزیز الله پوپل راپور راستول دی.
د زراعتي تولیداتو د ساتلو لپاره د سړو خونو د تر ټولو لوی پروژه ده چې په کندهار کې عملي کیږي. د کرهنی او مالداری وزارت مسولین وایي چې تراتلون کو دو میاشتو پورې به د انارو د ساتلو 8000 سړي خونی جوړی شي چې تر 10000 ټن زیات انار به پکشي د ډیر وخت لپاره وساتل شي. ځکوال او کروندګر وایي چې که زراعتي محصولات په شبه یو پلورل شي، نو د زیاتره کروندګرو په منځ کې اوس د نشي توکو د کرلو لیوالتیا نسته. د افغانستان د کرهنی او مالداری وزارت مرسیال حشمت الله غپوري وایي چې د سړو خونو د یادې پروژې په عمل کې دوه سره به د شمار کېش تر وخت پوري انار د ډیر وخت لپاره خوندي وساتل شي.
قندهار کې د زراعتي توکو د مدیریت لپاره چې قندهار په انارو باندې، په انګورو باندې، په انځرو باندې، تازه میوه باندې ډیر مشهور دی، دلته هم د انارو لپاره د سړو خونو د تعداد ډبره کې خودله. په قندهار کې به 8000 صفري انرژي سړې خونې جوړیږي چې دا به ډېرې ښې فائدې ولري. انار به تر ډېرې موده پورې دی کې موږ تازه ساتلی سو او د باندې به 160 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
د زراعتي توکو د مدیریت تر نوم لاندې د افغان دولت له دغې نوي زراعتي پروژې څخه عمده موخه د ځمکوالو او کروندګرو اقتصادي لاسنیوي بلل کیږي. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منی وایي چې دولت له خپل اړخه د زراعتي توکو د ښه بازار لپاره هڅې ګړندۍ کړي، خو خپل باغلرونکي او ځمکوال هم اړ دي چې د نړیوال مارکیټ له غوښتنو سره سم معیارونه عملي کړي. په کندهار کې د محل د نشي توکو د کښت پر پخوانیو ځمکو اوس د میولرونکو ونو تر 400 زیات باغونه جوړ شوي دي. خو د باغلرونکو لوی نیوکه ده چې د زراعتي حاصلاتو د راټولېدو پر وخت د بازار د نشتون له دایمي سونې سره مخ دي او دولت هم د سړو خونو او د بدیلو نړیوالو مارکیټونو په برخه کې د پام وړ څور سره نه دی کړی.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لیس بارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.